Başlayalım. ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم کې از مردم او کشور خیش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلانې دروای د کابل نړیوال هوایی ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډیر هیوادونه دې ته زړه نخ کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
تین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته د الوتنو نه پیل کېدو ډیری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډیر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مخته مزدوري ډيري وي، اوس چې څومره کورونا دي کورونا پټا په ویلوډ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې خبرونه هم مخیروي، خو پایل په خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیه ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د په خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامدار توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرسته ترلاسه کړي چې تېره میاشت وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وی درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنن پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي CBS تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغه چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضورونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ائتلاف سی دی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچه لشپارسو کلونو روست خپل دنده پریگدی تر هغو چه نوی حکومت نوی جور شوی ده سرپرست صدر اعظم پتوگ خپل کار تا دوام ورکری. کرملین وای که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړوونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبال دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه یې ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبال عمله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ردهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانونکي اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال را لنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. اسحق زئی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی وو او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې اسحق زئی د افغانستان استازیتوب نشي کولی ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 4 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه کارا جواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سہیل شاہین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبلا کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکو بې وزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله داده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب باید د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. ښاغلی شاهین پرون ازادي راډیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولادت څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان ملکی هوایي چلنې دروایي د څه باندې وی اونې په تیرې دوه د سیمې او ګاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ورڅخه غوښتي چې بیرته دغه هوایي ډګر ته الوتنې امپایل کړي. دغه دروایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبرې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بیرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادې نګدی یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم د غلطه د هوایي ډګر چاري عادي حالت نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو پر رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړي، خو وایي نور هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیر سرګند کړي ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسنیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل ایجادولو خبره ده، هغه باید موږ سره مطرح کی تر څو
موږ دې ته واضح جواب ورکړو. معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړي چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبی، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کرات څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له چارواکو مې هیله ده چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لیست نیولی له 1200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي، وروره پیسې ورسره نهشته بیچارهګانو سره،
تیره اونۍ له څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیه راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ د یو دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلند ادارې د الوتنو د سټنډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کیپټان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصب د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفا صاحب، تاسو له یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استولی، او د غوینه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړی دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکه نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته.
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل پسلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې می یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي لڅ باندې ویونه رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوې. البته د ورځې شپږو بجو د سهار شپږو بجو د ماخام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې پورز په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د ورستي الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لکه شل زره کسان وېستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی پزرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پریشي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سعادت خبري راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. د چې له افغانستان تازه وتلې له دوهې لورسپنې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خود ورسپنې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا گرین کارت لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 گرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټوز وکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خود خلکو درایستلو ډیری الوتنی د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې غژمنی په عملی کولو کې نقش لوبولې چې ویلی وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به درګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونه په کابل کې د رخصتایو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت شي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکو یو ډیر شکلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې لولو سو کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوختې. میل آنلاین خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وی هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفری ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې وروستیو کې خلک له بیکاری سر ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې خوست په وروستیو دولسو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانې شوې دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل. خو په دې وروستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک اوزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبرۍ ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا خپل غریبۍ په سر وتلی دي، دغه غریبون دي، دا یوه وخت ډوډۍ واس نه لري. مخته مزدورۍ ډېرې وې، مزدورۍ پیدا کېدې. اوس چې څومره کورونه دي، کورونه په ټاپه وي لوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاړې ګرځي او کورونه نشته، خلفنای دو یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوه سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکي نعمت وایي له دولسو ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دویم چاره ورکه ده چې څه وکړي. د زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته، قیمتي بیا موږ راغلي دلاس ګوله سورج هیڅ کار نشته. یور بي درک ولاکه نو راغو راکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې راکه ده وړي چک دی وي موږي واسطه نو چاپ دراسه کار نشته. د کار
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایي د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته پاندخ نه کول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
ترني مراد د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو لپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پیدا شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو لپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه داران و سلام دا خبر شوی دی چه اغا خبر سرمایه گذاری پا دی وطن که وکی یو طرف تا بو وطن باشی، بل طرف تا بو خبر تجار و تم گرد رسی گی سرمایه گذاران تا او دا دیم طرف تا بیر شنل در اهم خلق تا کن چی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شد.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، ریحان خبرې کوم د ننګرهار څخه. زما د طالبانو نه دا خواست دی وروڼو نه چې پاکستاني اوسېږي، پاکستان اوسېږي، دوی سره یو ګناه ډېر کوي او په ادوار دی نه پکوي. دا چې دی دا د دې علاقې د دې هغه دپاره د لسپینې مار دی او دقیق دي اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالله احمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې مسئولیت
خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلاله چیرا طارق روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاهي کې یم. ما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي, ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي, یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پرخیو کور مو ودان. پیغامونه تل راته پرېږدې او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې. خو پیل خو یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته تاسو پام راګرځوم. د ایتالیا د بارنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وای په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیتونه پیژندل شي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې بل د هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول قشرونه پکې نه دي. دا ټول په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات SPD یو څه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف CDU او CSU څخه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې. خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. کرملین وایي چې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېرې اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې او بل دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. دغه سروې چې د امریکا د متحده ایالاتونو چیلی او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په نهه ویشتو هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. کمو غوښته وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو, د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي خپل پښتني به پایل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پښتنه باندې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمه ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزای سیب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شي دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام له لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کرلري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضي سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لدې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خاندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایي چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي. هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلند منظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانه کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي کېدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډیره زیاته مننه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او ښه چار په دې هیله چې په بشپړ توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی د نن ورځې د خبرونه ستاسو حضور ته زه تای روشان باندې کوم راوسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا سوي دوستانو په اړه مو معلومات راکړي.
السلام علیکم سلام انہوں نے ہیلے دی آزادی رادیو کارکن کور دن کتا جہاں فہم میں سب کو وارث محبت ملے دی صاحب نا یو قصد دا جواد کا نام باندے ہاغا ترگش نی دی سرغن دی حلق دا نو وائس زد نگر ہاری ما پل چار نمم نا وری دی ہر دی چا زوی اور ارے ہر سو دماغ گوری نو دی صاحب نے تمات نی ولے دی ہن زما شمارہ سے پروس و دیر یو یوی صفر صفر او امتحان شماره میں دا صفر و و و پنج صفر شتاگ یو دری یو خدای فامان.
سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانایم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو ته دغه انجلې په اړه کوم معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وایي صفر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما دې غزنی ولایت څخه اړیکنی ولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده محمد دیمی محمد الله زوی ده د یکتی ولسوالۍ ده. هر څو کار چا ورکې په دې شمېره دې زنګ ووایي صفر ناویا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده صفر ناویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا پنځه واردیا شمېره وایم صفر ناویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا اخر کې پنځه پس مننه له ازادۍ راځه.
ګران اوریدونکو دا و یو شمېر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو عزیزانو په حق له معلومات وړاندې کاوه. اوس په هم راسو کوو پیغامونه ته به غوږ ونیسو چې تاسو د ورکو سو عزیزانو په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم. زه عبدالمتین به هلمند نه د علي ولسوالۍ د شاور د دښته د ځاګړې ستوري ما ورور روغ دی چې عمر د پنځه ورځې کالو دی چې تاریخ په تاندې دا څنګه مې چې د کورونا درک به موږ یې ترک نه لرو کار مسلمان ورو د تړ معلومات لري یا د خپل زموږ आवाज اوري پر دغه شمیره د موږ سره اړیکه شي چې پر و دوه وار یو یو وښ پر وښنه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوه وار یو یو وښ پر وښنه چې پر پنځه
مشان ساتم داهله د چنښت نشر کې. السلام علیکم. السلام علیکم. صالح بخیر خیرت زه به هلمند ولایت د کجچو لسواله د زمینداور د سیمه وسیدون کوم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کال د لوی اختر رئیس نادر کسوی دی د شمس الله په نامه دی زمنا نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادر کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه شته نو هر مجاهد مسلمان ورته کده شمس الله په حق له معلومات یا د وشا سریز ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسی د ټلیفون شمیره ده 0015 92 85 22. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0015 92 85 22.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ کارکونکو څخه د ګټه سلامونه وایم. بعد له سلامه مالکم د ولایت نه د دمل شالینه تماس شب نیول. زه دا پیغام پریږدم. ما د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي زمام داوود یم. د زمان میږي یو شمامون میږي یو انسان له میږي شمامون چې د شل کالو د دغه له نشانې د مخ راښونه کاجه راځي دي انسان له چې د پنځور کالو دی. هر مسلمان ورته چې معلوماتي یا دلی یا مسافر یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي سپر اویا څلور دیس شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس مارا یې ورې بیا در سوه یم سپر اویا څلور دیس شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راکوي. وسلام خدای ته مې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو ته دا پیغام پریزم چې ما یو ځینی په نامه د نصرت الله نصرت چې د پیزلو سکالو په عمر وو تقریبا څلور کال کې ورڅوې نو د نو سکالو په عمر به یوس نا ترکې د کندهار ولایت د جریده ورسوالي د ناجی د کلین چیر به اداره او چالاک الکو او طالب العلم نو هر ورو چې تاسو معلومات کړي پر دا نمبر دی زنګ راوي دا نمبر تماس سره ونی شي 0 0 1 1 3 5. سپر بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 5 1 یو سلور دو نه نمبر بیا تکراروم سپر و سپر و یو سر و دو پنج شپږ سپر و سلور پنج یو و یو سلور دو نه والسلام. السلام علیکم اخری جامان لان میده در جامان لان اما سنزاری سره دی در تلور میان که به کسی که در کور از خیلچات رو تکره دی لیا چانه معلومات کردی نه چوک پاره معلومات لری که اپسو که پاره معلومات لری که مهربانی در ما خرید موز خب داشت مهربان دی معلومات رو که سپر اوه ساوه او یا یو پندوس پنزه پندوس سپر اوه ساوه او یا یو پندوس پنزه پندوس یو بلش میرام در سوایم سپر اویا درو سلویست یو سلویست نساوت بولس سپر اویا درو سلویست یو سلویست نساوت بولس خداش میرا بندیز ما سره در مهربانه در ما خیش معلومات ونیستی. السلام علیکم.
السلام علیکم در زدی طولو و زدین که و کرکن که سلامون از ما طرف غلام تخید دل محمد زی در عدل عزیز وراره چی در بغیر که ولایت در بالمرغاب در ولسوالی در شمنک تکلی تقریبا در دیر چکاله کیوی چلی در خود اصیر ترتوزی سخ نبره خدی چلی در کسید در دفع اقل معلومات کری یا در خود از مازه غوری من در مهربانه در مخدی پا دی شمیره زنگ بولی سپر آیا سلور تلیه سپر آتو نه یو شپر شماره بیا وایم سپر آیا سلور تلیه سپر آتو نه یو شپر
با سلام.
بلی اسلام مال خواد سلامون اونی کلی مونستا پاد که اوی کسی جوال او رو اغیاد احمد سلام من نه علامه د سره کندهار سره تاسو سره په تماس کې يم زما د دوست د څنګه سکاله کې چې ورک دي چې چا ته پته وي زما سره چې په داس نه را تماس ونی سي سپر اویا شپږت شپږنی وی یو سلو اتا شنارا یو ځل بیا سپر اویا شپږت شپږنی وی یو سلو اتا چې د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پراوال ایت پرارود ولسوالۍ څخه سره پاړی کېم میں وان دیوال دے چھن تے کال کے نیران اورٹ دے او نمی گل زمان دے دے پلار نمی گلستان دے ہر چا تے معلومات دے داخل نمبر 3 زنگ ہوئی تے پروس تے پرو درتن دو سیوشت اویا تے پروس تے پرو درتن دو سیوشت اویا. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
السلام علیکم او دل خنا من ل کندهار ولایتہ ثلاثه مک سلامونه ته ارجان او د ازادي رادیو ټول کډر بل او ریدم کې څوک ما आवाज اوري زما یو د سرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله د څه نه سره په دغه شی سره چې زه وایم اړي کړ سره ولوسی صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته د شمیرې تکرار صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته او یا هم بل شمیره صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه ندام احمد خبره کوم د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مزه د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نبرکه دی او مس نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مس دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا علاوالدین نمیږي چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي. تقریبا دا غاتل اسکاله عمر لري در غسان ورساله د چوکاجو تفیلی. والسلام.
السلام علیکم سید پله جهادیار ما کابل دوستون ته زموږه عمر هم د صدت پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده. نو دا زبر رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا غفایم زمونږه لګ زر زر نشه چې او توریدونکو نه هم هیله کوم چې څو سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو مونږ ته په دغه شمې را باندې زنګ وهي یعنی سی پر وو سوچ پښ بغلس بری دې شو دې یعنی سی پر وو پاج شپږ یو د درې درې او او سلام
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو لسوالی د خلکو لکلي څخه خبرې کوم ما یو ورور ده چې د 200 کلو په عمر باندې ده اسلام احمد نیږي د محمد احمد زوی ده د اسلام احمد ورور ده دا ورځ کې چې نادره کده کچا ته معلومات کیږي په دې اړیکه دې نما سره هیڅ مارجه رما سره اړیکه ونی سي تر اوسه وشپوش په ته تر دې پنځه نه وي بل څه مارا ده تر اوسه پنځه نه وي اته زر ادو تا واته ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا فجی حسین خپل یو دی سپورې له سره خبر کوم. ما یو بچی دی چې د ښار نه نږدې کیندل سلام دی چې باید باندې وي. درېم یو سپېڅلی سپور ته هم ورته دی. په هر تا معلوماتي د بشمره ژوند وو دی. څه تر وو وو استا وا نا ایک نا ایزا درای. مرای رجال سره وما. څه تر وو وو ستا دوا نا سرس نا ازا درائی. السلام علیکم ازادیر علی طول کرکون که وردون کتو سلام علیکم زمان زیر دور چکی در محسن پنام دی در لشکرگا مرکز کی در شفار وکال کی زینا در رکت دور در محسن نیاز محمد نمیدی چی در محسن کشر دی هر چا تک در محسن پاک در معلوماتی یا دیگ مجاگا وری زما سره دی اړیکه ولې چې زما په ټلیفون کې نه راځي چې پر وې چې پر اته چې پر شپږ اته څلور نه پنځه او لازر ډالر دی ځل دی چې ټلیفون سپېره ګرځي چې پر اویا اتیا اته شپېته څلور سو پنځه نیوي ټول د سنتې لکې چې په دا معلومات لري زما سره دی.
السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند نه د لیول سوالی د شاور د دشت د ژغ مستوله ما ورور رک دی چې عمر د پنځه بر سکال د د کاری په تان دی د پنځه میاشت کې د کور نه دره کې د نجې سرک نه لرو کر مسلمان ورو د پړ معلومات لري یا د خپل زمو راواز اوري پر د غشمیره د مر سره کوم شي چې پر و دوا واره یو یو وش پر وښنه شپر پنځه شمه را بیا وایم شپر و دوا واره یو یو و شپر و نه شپر پنځه مرشان صاحب سم دا هیله ده چې موږ ته نه شرکی. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې پیغامونه ثبت کړئ مجھے ہارو مرو پنوبت سر درتا خبرو تربل خبرونی پوری ستاسو دو سوکال او آرام جون پہلا خدا پاما.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یا ورې بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدارسته
لورا زه تختم چې لا شور ډکستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپنا وړم شپ چپا حل چپا دا زما باندې دا لورا زه تختم چلا شور ڈکستا بند دا پائے ہستا بند دا شپ تپ ناوڑ ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا موسیقی داغی تخت که شاید دمین قتل شبه و داغی تخت که شاید دمین قتل شبه و داغی تخت که اوزم دزل در ازا غم دیده دزل در ازا